دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په فراه ولایت کې د پرونی برید له وسلوال طالبانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د تازه څرګندونو ترڅنګ د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم یو شمېر رپورټونه لرو. همداسې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل هم د دې خبرونې په دویمه نیمای کې اورېدلی سي. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي. په فایل کې د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وايي په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبان لخوا په پرونی ډلې برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 350 ته رسیدلې ده. په جنوبي وزیرستان کې د لیوي شاوخوا 550 عسکرو د احتجاج په توګه له کار کولو انکار کړی دی. د شمالي کوریا فوج واشنگټن ته خبرداري ورکړې چې یو بیرحمه حمله چې پکې د اټومي وسلو د استعمال امکان کېدلی سي لپاره فوج تیار دی. اوسم تفصیل. افغان چارواکي وايي په فراه ولایت کې د وسوالو طالبان لخوا په پرونی ډلې برید کې د وشل سو کسانو شمېره 350 ته رسیدلې ده. په دغه برید کې تر سلو زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د فراه ولایت گورنر محمد اکرم خپلواک تیر ورځ مشال ریډو ته وویل چې عملکوونکي په فوجي یونیفارم کې محکمې او څارنوالۍ ته ورغلل، خو کله چې امنیتي ځواکونو د دوی موټر ودراوه موټر یې وچاوده. افغان ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې د فراه ولایت پیښه یو ټول خوشنه بللې او په سختو ټکو کې اندنه کړی دا. نوموړي ویلي چې یو ځل بیا ترګرو د بیګونا انسانانو وینه توی کړی. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې طالبان ته د دفتر خلاصونه له دې ډلې سره د امن د خبرو لار هوارولو کې مرسته به وکړي. ښاغلی کرزي پرون الجزیره ټلویزیون ته په مرکه کې یوربیا په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو ملاتړ وکړ. کرزي د خپلو خبرو په دوام کې ویل پلان دا و چې دوی راولو او په افغاني ټولنه کې د نورو خلکو په شان جذب کو. د افغانستان ولسمشر په دوحه کې د قطر له مشر سره د خپلو خبرو پاړول له شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی سره د خبرې پر دې متمرکز وي چې د خلیج د سیمې د شتمن هیواد څرنګه د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. د افغانستان ولسمشر په خوا په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر له پرانیستل کېدو سره مخالفت کړی و. د افغانستان د غزنی سمیز چارواکي وايي بهرنۍ سرتیرو په دغه ولایت کې په یوې هوایي حمله کې څلور افغان پولیس او دوه ولسی وګړي وژلي. د غزنی د دیک ولسوال فضل احمد ټولواک مشال ریډو ته د دې پیښې تصدیق کړي. نوموړي زیاته کړه چې بهرنۍ سرتیرو به د سراچي په سورلۍ د طالبان ګمان کړی وي، خو بهرنۍ سرتیرو د دې پیښې د سپناوي په باب کومه تبصره نه ده کړې. 15 ورځې وړاندې هم د بهرنیو سرتیرو یوې الوتکې د غزنی په اسفند سیمه کې هوایي برید کړی چې پکې د چارواکو په خبره 14 تنه طالب وسوال او یو عام وګړی وشل شوی وو. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکو د هغو اتو ولسی وګړو له خوشي کولو خبر ورکوي چې د طالبان لخوا يرغمل سوي وو. د کاپیسا ولایت د امنیت کمانډان ویاند حماین رشیدین ان مشالې ډوتول د کسان د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې له دولت سره د لاس لرلو په تور يرغمل نیول سوي وو. د امنیت سرچینې په خبره د کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو له يرغمل خوشي سول او د عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه جنگي وسلې هم امنیتي ځواکونو ترلاسه کړې دي. طالبان تروسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په جنوبي وزیرستان کې د لیویز شاوخوا 550 عسکرو د احتجاج په توګه له کار کولو انکار کړی دی. دغه عسکرو له دوتانی قبیلې سره تعلق لري. د دوی د ډلې مشر اظهر خان دوتانی نن مشال لیډو ته وویل چې حکومت د نورو عسکرو د غیر حاضري په وجه د دوی تنخواګانې بندې کړې دي. په یاله مشال ریډیو د چارواکو د خبرګون د معلومولو لپاره د سروکی سب ډیویژن نائب پولیټیکل ایجنټ حمید الله خټک سره د رابطې کوشش وکړي خو کامیاب نه سو. په کراچي کې په 14 کې د رینجرز څلور عسکر وژل شوی دي. د پېښه پرون د کراچي په 15 نمبر کورنګي کې رامنځته شوې ده. د پاکستان رینجرز ویاند میجر سپتین تیر شپه سره نوې ویلو چې پېښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د رینجرز ځواک ټرک په سیمه کې د غزمه وروسته خپل مرکز ته ننوتو. په حال کې په 14 کې د مرګ ژوبل پاړه د کراچي د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی تیر شپه ناوخته مشال لیډو تول
روغتون ته درې مړی راوړل شوی، یو زخمی بیا وروسته په هسپتال کې ساور کړه. د دې ترڅنګ 15 تنه زخمیان هم روغتون ته راوړل شوی دي. مړی او ژوبل ټول کسان د رینجرز سواک سرتیری دي.
ناکارونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې ده. تاسو مشال ریډو اوري. د شمالي کوریا فوج واشنگتن د خبرداري ورکړي چې یو بیرحمه حمله چې پکې د اټومي وسلو د استعمال امکان کېدلی سي لپاره فوج تیار دی. د زیارت دروازې دغه دړکا د پینګ یونګ لخوا امریکا او جنوبي کوریا ته د ورکړسو د لکو څخه یو ده. د کوریا مرکزی خبری آژانس د فوج یو ناڅرګند ویان د خولې ویلي چې د امریکا د جارحیت په جواب کې ځواکونو ته د قوي او عملي فوجي کاروای کولو اجازه ورکړل شوی دی. خو بلخوا د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند وی یونګ سب نن په سول کې د خپلې هر ورځنۍ خبری کانفرنس پر وخت ویلي چې دوی د هر ډول ممکنه بحران مقابلې ته تیار دي. نوموړی وایي زموږ وسلې تیارې دي. د شمالي کوریا د ننني بیان په اړه به ووایم چې موږ وار له مخه پوځي تیاری زیات کړی دی. موږ د دې قابل یو چې له هر ډول ممکنه بحران سره مقابله وکړو. دغه خبرداری د امریکا د دفاع وزارت لخوا د بیان وروسته مخې ته راغلی چې پکې ویل شوي دي د آرام سمندر په امریکایي سیمه ګوام کې خپل دفاعي صلاحیتونه د زیاتولو په موخه به میزایلي دفاعي نظام ځای پر ځای کوي. او وروستی خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسي مشره کیترین آشتن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. آشتن د شروع پر ورځ په انکره کې د خبرو په محلول دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د قازقستان په الماتی کې له ایراني چارواکو سره د دې په خبرو کې یو څه پرمختګ وسی. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د افغانستان په فرا ولایت کې چارواکي وایي هلته پرونی وسلوال برید عام خلکو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده.
دغه خلاله پېښه کې چې زیاتره مرګ جوړ له ملکي افراد واخل یو نوی کس زخمیان دي ملکیان او څلور دېرش ملکیان شهیدان دي لس نفره د امنیتي ځواکونو.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل شای د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د پاکستان په کراچۍ کې تیر شپه په یو بمی برید کې د دې ملک د رنجرو څلور عسكر وژل شوی. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو هیلمن دي چې دا ځل به په سیمه کې بدامنی د انتخاباتو په وړاندې خند نه سي.
زه خو دا 100% امید سوتا چې په مسعود کښو دور ته الیکشن خامخا کیږي.
د روشانه مستقبل په اونیس پروګرام کې به په پېښور کې د یو روزنیز ادارې په اړه واوري. هلته زده کوونکو ته څه شودل کیږي؟
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجي وایي، د کانو پوهه، د کانو اصل نقل ښه او بد، بل د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، تیر ورځ د افغانستان په فرا ولایت کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د افغان پوځ جامع اغوستې وې. طالبانو د یاد ولایت په هغه سیمه کې چیرته چې عدالتونه دي ډلیز برید وکړ چې 350 کسان پکې وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال احمد شاه فطرت دا رپورټ لري.
فرای اوسیدونکو د چهارشنبه سهار د ډزو او چاودنو په اورېدلو سره پیل کړ. یوې نه کسیزې ډلې وسلوالو د ملي اردو په موټر او جامو کې د فرا ولایت د اجتناف محکمې پر ریاست برید وکړ. د فرا ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د دغه برید په پایله کې په ټولیز ډول 34 تنه مړه او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو کسانو ډېره برخه د دولت ملکي مامورین او عام خلک دي.
دغه خونړۍ پېښه کې چې زیاتره مرګوب له ملکي افراد واخل یو نوی کس زخمیان دي ملکیان او څلور دېرش ملکیان شهیدان دي لس نفره د امنیتي ځواکونو چې شپږ پولیسو شپږ اردو خلور پولیس و دام بشارت رسیدلی دا نور به ویات تکی کرنه معلوم سوی عمل نه فرا و چه نه فرا پری پیش کی لمن دا لول
چاودنی دا فرا ټول شهر ته زیان رسولی دی د چاودنی په ځای کې ټپشیو کسان هم چاودنه ډیره درنده بولی
راستنه خپل مجذور شو دا حدود سه چار کوکه استراتیبی شیشه او سره فرا کړ
ما پیژوی جنایت بودیم می زخمه اورده ملی بالا میکردیم نو مدد دیم از پشت سر انداخت کرد کمرم مرمه خود از بخندم زخمه رو بالا میکردیم و از پشت سر ضربه کرد هم چند نفر انتحاری که بود دو دفعه خود انفجار داد دفعه دیگه نفر دیگه بودم
چکلی بود تلویزیون جابا جا میکرده دیدم را میشی
یک بار که ما می نگاه کرده که چی گفت و خطا شیشا کرده بالا شده که شیشا به تو شکست ما روی ما رو گشتاندیم شیشا خوشتیم بخور
دبل خو دولت وسوال مخالفان وای چې دوی د غبرت په دی خاطر کړی چې د دوی د لستنه نن دلته محکمه کیدل د وسوال طالبان ویان قاری یوسف احمدی وای چې دا کسان په تشته بریالي شوی اما افغان امتیتواکونه دا خبره نه مني قاری یوسف احمدی هم دا شنه وای چې په دغه غبرت کې دولت 50 سنه مامورین وجلی دی په تیر څو کلونو کې دا تر ټولو لوی ډلې زبرد دی چې د دولت د وسوال مخالفان لخوا په فرا ولایت کې تر سره کیږي
تاسو دا فطرت ریپورت اورید په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د یاد ولایت گورنر محمد اکرام خپلواک سره یو مرکه کړي او په سر کې اورسخه پوښتل دي چې د وسلوړ طالبانو هدف څه نوموړی وای
و حمله اهداف مختلف خو امنیتي تدابیر لوجي محاکمه او څارنوالۍ ته هدف لاندې ونیول او متاسفانه چې په محکمو څارنوالۍ کې عام خلک د دعوو مسلو د بندیانو نورو مسلو ته راځي او طبیعي خبره ده چې محاکمو کې مختلفې قضیې وي او کېدای شي نن هم ځینې کسان چې د محبس و چې روزانه نورمال حالت د محاکمو ته دا راځي او خپلې دوسیې او خپل پروګرامونه پر مخ وړي
یعنی د حملې په وخت د طالبانو محاکمه روانه نه وه او که روانه وه هغوی څه شول
تروس پر داسې دقیق مسائل لامه دي روخانه سوي ځکه چې محاکمو ته مختلف خلک راځي او موږ په حدود د 50 نفرو په محاکمو کې خلک شهادت رسېدلي دي او هغه بندیان یا چې نورو محبس نه راغلي دي هغه بېرته خپلو خروجو ته لیږي فکر نه کوم چې بسې خاص بندي وي فرا کې چې هغوی به دوی هدف نیولی
آیا قاضیان او څارنوالان هم وژل شوي دي
او متاسفانه زمونږ درې نفر څارنوالان شهیدان شوي دي او یو تعداد زخمیان دي او تر اوسه پورې زمونږ محاکمو هم درې نفر په شهادت رسېدلي
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیر په لازم حد کې نه ول چې دوی وتوانېدل چې محکمې او څارنوالۍ ته ننوځي
ول مختلفو تفصیلونو کار اخلي ما ویل چې امنیتي محدودیتونه قوي وو خو د دې پولیسو د اردو په رینجر کې راغلي وو او د اردو جرامي په تن وي یونیفورم په یو ډول باندې دا نظامي یونیفورم په تن وو او زمونږ نظامی پولیس و دی درگولی و او غختری چه دی بختانه تروی چه دی موتر پا بلی خواهدر زولی و انو پا هم دی وقتی خپل موتر دی انفجار رو کرده و انو امنیتی تلا درشتا خو دستی انتحاری حملی یا دستی دستمی حملی ضرور مخنیوه کیگی خو تلفات هم و سر مردری وی تر دیر خد پوری زمان تدابیر قوی و خو متاسفانه بیا هم هغه نقطه چه غده هم ولست نقطه دشمن هغه تر هدف ساندنه بود
د فرا ولایت والی اکرام خپلواک چې زموږ د همکار رسمت ساروان پښتنه ته ځوابونه ویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستنه به مرسته وکړي چې له دې ډلې سره د سولې د خبرو لارې هوارسه حامد کرزی روانه ونی په قطر کې د دغه هیواد له امیر سره طالبانو ته د دفتر د پرانستلو او د افغانستان د سولې په بهیر کې د قطر لخوا د ممکنه مرستې په اړه خبري کړې وې اسمت ساروان د دې ریپورت غټک تاسو وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وویل په دوحه کې طالبانو ته د دفتر جوړېدل له دې ډلې سره د خبرو اسانتیا رامنځته کولی شي کرزی چې د یکشنبې په ورځ په دوحه کې د قطر له امیر سره د خلیج د سیمې په دغه هیواد کې طالبانو ته د دفتر پر پرانستلو خبرې کړې وې الجزیره ته وویل د لیوال دی چې مخکې تر دې چې راتلونکی کال ناټو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي په افغانستان کې له سولې سره د مرستې لپاره له طالبانو سره کار وکړي د افغانستان ولسمشر همداراز وویل هیڅکله د دوی پلان دا نه و چې طالبان کاملا له منځه یوسي نه د نه افغانانو او نه د افغانستان حکومت داسې غوښتي دي د وویل هغه شیبه چې د حکومت مشر اعلان شو د ټولو طالبانو ته له مشره رانیولې تر کشت پورې بشپړه عفو اعلان کړه. کرزی د خپلو خبرو په دوام کې وویل پلان دا و چې دوی راولو او په افغاني ټولنه کې د نورو خلکو په شان جذب کړو. د افغانستان ولسمشر په دوحه کې د قطر له مشر سره د خپلو خبرو په اړه وویل له شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی سره د دې خبرې پر دې متمرکز وی چې د خلیج د سیمې د شتمن هیواد څنګه د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. د افغانستان ولسمشر په خوا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستل کېدو سره مخالفت کړی وو. وسلوال طالبان وایي چې د کرزی له حکومت سره خبرې نه کوي خو حاضر دی چې له امریکایانو سره د افغانستان د راتلونکي په باب وشخیږي. ولسمشر کرزی الجزیرې تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دوحه کې طالبانو ته د دفتر پرانستنه کېدای شي له هغوی سره د مخامخ خبرو او تماسونو لار اواره کړي او په دې وسیله شایي په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ لاړ شي.
د تیر یوې اونۍ راهیسې د پاکستان او افغانستان له چارواکو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو بیانبازي روانه ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې په دې هیواد کې د سولې او تفاهم پر مخکې خندان جوړوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د دوی تر څنګ په یو شمیر نورو مسلو هم افغانستان سخت غبرګون شودل دي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو ریپورت کې د دوه مسلو د راولاړسو سببونو لټولو هڅه کړې ده. راځي چې دا ریپورت وورو.
افغانستان یو وار بیا خپل هغه دریس تکرار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بهیر پر مخ کې خندانه چوي. د مشال ریډیو افغان څنګ سره په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي سیامک هیروی د چهارشنبه په ورځ زیاته کړه
ویل کېږي غی چې په پاکستان کې دی او د خبرو لپاره یې زړه کړی په عملی توګه د پاکستان تر فشار لاندې دي. غی غوښتل د سولې د مذاکراتو لپاره سفرونه وکړي خو پاکستان یې مخه ونیوله او دی ته یې په لاره کې خنډونه اچولي. پاکستان کې ځینې نورې داسې کړنې هم شوي. موږ د پاکستان سره په ښه ګاونډیتوب او ښو اړیکو ټینګار کړی خو متاسفانه د دې کارونه د افغانستان د خلکو د ټولو توقعاتو خلاف دي.
خو په دې اړه مو چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري نو وپوښتل چې پاکستان ولې په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیسي نو نوموړي وویل چې پاکستان په خپل هغه زور دریس چې افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ یو او غواړو چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی کلک ولاړ یو. اعزاز چودري زیاته کړه
مونږ سه افغان طالبان د افغانستان په وینا خوشی کړی دي چې مقصد یې په افغانستان کې د تفاهم لړۍ و. بیا افغانستان غوښتل چې دغه طالبانو ته د محفوظ لارې ورکړل شي. مونږ په هغه غوښتنه هم عمل وکړو. بیا هغوی د مذهبي عالمانو د کانفرنس خبره وکړه مونږ هغه هم ومنله. نو پاکستان دغه ټولې غوښتنې ځکه ومنلې چې غواړي په افغانستان کې د سولې او تفاهم لړۍ پر مخ کې لاړ شي او مونږ به دغه لړۍ جاری ساتو. مونږ ولې دغه کوو؟ هغه ځکه چې مونږ په دې خبره پوهېدلی یو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مدو راهیسي که یو خوا د ورورولۍ او د ګاونډیتوب خبره کیږي نو بل خوا وخت په وخت د دواړو حکومتي چارواکو ترمنځ په یو بل د تورونو او د لفظي جنگ لړۍ هم رامنځته کیږي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو عدنان سرور یې سبب دا بیانوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ یو فضا ده نو ځکه وړې وړې شخړې هم د غیر ذمہوارې بیانبازۍ له وجې زیاتې شي. حالانکه د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ادارې موجودې دي چې یو بل ته خپل شکایتونه رسولی شي. عدنان سرور زیاته کړه
په زړونو کې چې کوم تریخوالی دی هغه په صحیح توګه لا نه دی ختم شوی او که دواړو هیوادونو سره دا ادراک وي چې دغه تاوتریخوالی ختمېدل پکار دی نو باید ورله کار وکړل سي. یو بل ته په رښتیا ویل پکار دی او د اوږدمهاله تګلارو لپاره هڅې کول پکار دي او په وړو وړو پیښو ډیر سخت غبرګون ښکاره کولو څخه که ډډه وکړل سي نو بیا دغه تاوتریخوالی ختمېدای سي. ګوره که څه پیښه وسي نو دواړه هیوادونو له پکار ده چې لومړی د هغې پیښې له مختلفو سرچینو پخلی وسي نو بیا دې فریلبزي جنګ کوي. او بله خبره ده چې رسنۍ هم ډیر غیر ذمواره رول لوبوي او د سیاک او سباق څخه پرته په خبرونو کې ګرمي پیدا کوي.
هیجان انگیز قسم کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
د تیر څو ورځو راهیسی افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیول کیږي. په پاک افغان پولا بغیر د افغانستان له اجازه پوځي فعالیتونه کیږي او د پاکستان لخوا په افغانستان کې مارټر ګولی وشتل کیږي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي.
مجید بابرو، د پاکستان په کراچی شهر کې تیر شپه د رینجر ځواک پر یو موټر بمی برید شوی دی چې له امله یې د دغه ځواک څلور سرتیر وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. وسلوال طالبانو د دې چاودنې ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریم راکوي.
د شروع یا چهارشنبه په شپه د کراچۍ ښار په پنځم نمبر کورنګۍ کې چاودنه شوې چې له امله یې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک څلور سرتیري وژل شوي دي. په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان میجر سپتین د چهارشنبه په شپه رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغلې چې د رینجر ځواک ټرک په سیمه کې د ګزمې کولو وروسته خپل مرکز ته د ننوتو په حال کې وو. د چاودنې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ڈاکٹر سیمی جمالی تیر شپنا وقتا مشال ریڈیو تو ویل دی وای روختون ته درې مړي راوړل شوي وو، یو زخمی بیا وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. د دې ترڅنګ پنځه تنه زخمیان هم روختون ته راوړل شوي دي. مړي او جوبل ټول کسان د رینجر ځواک سر تیری دي. پولیس چارواکی وای په پیخه کې دوه لارویان هم جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر طاهر نوید د چاودنې په ځای کې رسنیو ته ویلي چې رینجر ځواک په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي دي او شاید همدا لامل وي چې دوی په نښه شوي دي. ڈی آئی جی طاہر نوید وائی د رینجر ځواک سرتیری په ښار کې په هدفي عملیاتو بوخت دي. شاید د دوی په نښه کېدو یوه وجه دا وي. د دې نه علاوه دوه یا درې نورې وجې هم کېدلی شي. پولیس له دې ټولو زاویو د پیښې پلټنه کوي. عینی ګواهان وایي چاودنه زورور وه او له امله یې د رینجر ځواک ټرک ته سخت زیان اوښتی دی. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه په سیمه کې د ځای په ځای شوو بارودي موادو له چولو څخه مخې ته راغلې ده. د یادې ادارې یو چارواکی په دې اړه وایي دا یو نیمه کیلو چاودېدونکي توکي وو. کېدای شي دا د سیمټو څخه په جوړ شوي بلاک کې ځای په ځای شوي وو. دغه مواد د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي چې له وجې یې یا د چاودنه مخې ته راغلې ده. یاد دی وی د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواک سرتیری وخت په وخت په نښه شوې دي، خو یاد پیښه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې د شرخوخو په ضد د لټون عملیات تیز کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ سی آی ډي پولیسو خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د لشکر جنګوي ډلې یو ځایي امیر او دوه نور هدفي وژونکي نیولي دي. د یادې پیښې په اړه قانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د چهارشنبه په شپه له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارې د دوی په هدف دي او ترسره شوې چاودنه هم په دغو ادارو د کیدونکو حملو کړی ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی هیلمند دي چې دا ځل به د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره پر 23مه سیټ باندې د خراب امنیتي وجې د انتخاباتو په منځ کې خنډ نسي. د یادونه ورده چې پر دې سیمه په تیرو انتخاباتو کې انتخابات نو سوي. د مشال ریډیو خبریال له ځایي امیدوارانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
په 2008 کال عامو ټول ټاکنو کې د سویلي وزیرستان حلقه ان 2 باندې د خرابو امنیتي حالاتو په وجه انتخابات نه وشوي او دې ځل چې د ټول ټاکنو وخت را نږدې کیږي نو د یادې حلقه خلکو هم انتخابي هلې ځلې توندې کړې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا یادې حلقې لپاره 25 نه زیات انتخابي امیدوارانو کاغذونه وصول شوي چې د آزاد امیدوارانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو امیدواران هم شامل دي. د یادې شوې حلقې خلکو په وینا په اول ځل د سیاسي پارټو په ټیکټ ټول ټاکنو دپاره خوشحاله دي. جنوبی وزیرستان حلقہ این دوہ سلویغ باندے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی او مسلم لیگ نواز ڈلے خپل امیدواران نامزد کڑی چپٹان کوڈی خان کے یہ انتخابی دفترو نا جوڑ کڑی او بازارونو کے پوسٹر او بینر لگے دلے دی دا جنوبی وزیرستان الیکشن کمیشن پوینا دے زل پیادا حلقہ کے یو لاکا تزر اشپک پنزو سوٹونا رجسٹرڈ شوی چپکی آتش پہ تزر اشپک سوا او پینز نوی نرینا او یو کمو سلویغ زرا درے سوا او آویا زنانا وٹونا شامل دی دا مسلم لیگ نواز ڈلے امیدوار دلاور خان میسود وائی چے تیرو ٹول ٹاکنو کے دا یاد حلقے خلق مایوسا کڑے شوی ول او کدا زل ہم پر انتخابات و نشی نو دغا خلق با نور ہم مایوسا شی
دے میرا دے نمائندگی دے نو واجب کول بندے حکوم بندے چا حالات روغ لد آغا خو وقت تای چے تکلیف شے میرا تیر کردی ویس ہاں دار بداری ویس پا 2013 شے دے میرا پیرا پیرا امید آئی و دور کا الیکشن نو شی زخ خلدہ سی آئی چے میرا حلقا چے بخی دے صفحہ ہستی نامی چاو نشی گچیری پینزا کولا نور ہندہ سے رو بندی تیر شی زخ خلدہ سی آئی چے میرا خپل دے شناختی جوڑا اول ہم مشکلات جوڑ شی
پا حلقا این دو سلویغ جنوبی وزیرستان کے پا 2009 کال کے دا وسلوالو پرزید فوزی عملیات پیل شوی ول چلا عمل آئے دا دولتیش میرے ترمخا سباندے دو آتیا ذرا کورانائی بے کورا شوی وے چلا ہم پٹانگ ڈی خان او دا ملک پا بلا بلو سیمو کے بغیر دا کیمپونو جوند کوی آزاد امیدوار او پخوانے بیوروکریٹ عبدالرحیم برکی وائی الیکشن کمیشن تا پکار دی چه دا دغا کڑوالو لپارا دے پٹانگ او ڈی خان کے پولنگ سٹیشن پرانیزی
فیسیلیٹیٹ کڑی وائی رائٹ آف ووٹ پراپرلی ور کڑے وائی چه بھئی دیکھ دے داتا رو تلائش وی آئی ڈی پیز چه وی ریکویسٹ فار پولنگ فیسیلیٹیز ان ڈی خان از آلریڈی گیون ان ٹانگ
پدے ورستیو کے الیکشن کمیشن وائلی وو چه ملک کے دننا کڑوالو تبا پا کیمپونو کے مرکزونا جوڑا ولی شی چه دوی هم د خپل خوخه امیدوار تا ووٹونا ورکڑی خود جنوبی وزیرستان کڑوال د کیمپونو پر ځای په بیلابیلو سیمو کې د خپلو خپلوانو او یا په خپل د کرایو په کورونو کې پاتې کیږي نو دغه کڑوال با بیا د جنوبی وزیرستان حلقہ این دو سلویغ باندې خپل ووټونه څنګه وکاروي د جمعیت علماء اسلام سینیٹر صالح شاہ وائی
ز خدا 100% دا امید سوتا چې په مسودو کښو دور ته الیکشن خامہ خاکی د چیف الیکشن کمیشنر ته مشدا درخواست ورکړای دی چې مشتا دا پټانګ شي پډی خان شي
کال دا جنوبی وزیرستان حلقہ این دو سلویغ باندے ٹول ٹاکنے شوے وے او پا 2008 کال کے دا خراب امنیتی حالاتو پا وجہ پا یادا حلقہ کے انتخابات نو شوی چه دغا خلق دا پاکستان پا حکامی اسمبلی کے دا خپل نمائندانا محروم شوی ول
تاسو د مشال ریډیو رپورټ اوریدئ په پاکستان کې به ټول انتخابات د را روانې مئی میاشتې پر 11 نیټه کېږي په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له ځینو کسانو سره د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي دا چې هغوی څه نظر لري د راتلونکو انتخاباتو په اړه راځئ چې د هغوی خبرې واورو
امین اخبار کار کو داخلہ مزدوری نہ کچھ مانے خیال نہ سکی وہ جمع اور خیر خواہی منگ سرا خکئی منگ سرا منڈ ہوئی ترنڈ ہوئی منگ سار نہ پنجا بجے نظر تھا اخبار کر سو گھر میں روٹے منگ کور کو بازار پہ تو روپو روٹے نہیں چھو پڑے
منگ دبا جو وڑی جن سے خالے کیو بدیل خلاف کرا غلی ودی پہ خبر تھا کنا منگ عدل تھا وہ سازر وا کے چوک جرا بے خرچ چوک نہ سواکونا خرچ ہو ایک اور بار بانے کنا رات لون کی انتخابات کے بارے خیر ایسا منگا پل کورانا کی سلاح کہو کنا مشران کسان دیا غبر خیر سراشی مشورہ بہو خدا پاک دیا غلور کی چھ چوک دا کام خدمت کی او دا غریبانانو خیال ساتھی
نم میں جمعہ خان رے عمر با میں 80-85 سال عمر یار منگل سم نے لکھڑی اور یہ پڑا اللہ خپوی گین چا لا باور کوے او خدا وقت کاٹا دنو
زما جی نم سمی الدین دے یما دادر خانے رکشا چلو ما یار مون غریب غریب خلچی کمیو غلط سڑے خو مون تا الخ کارش جی دی اٹھنو گٹی او پکور سے باندی کینی چدا سڑے سمرا غلط تے او سمرا سم دے ازیر خمونگ تا پزایر خمونگ تا خخ کاری چه دیر راشو ملت یو زارین یو دروازی لاو دا کلی کسان مو سروی چیر دازل لدل ووٹ ورکی یو دازل دل ووٹ ورکی نو بس مونگ ور تا ووٹ واچو یار ور کوشی دیز لدی نوی کسان دی آغا دل مولیان نوی و تیر زل ولم ورکڑی ووٹم ورکڑی ولم مولیانو لا
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو او ری وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سوې ل عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو افغان چارواکي په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبان لخوا په بورنی ډلې زبرت کې د وژل شو کسانو شمېر 350 تر رسیدلې ده افغان ولسمشر حامد کرزی په بیان کې د پېښه ټول وژنه بللې او غندنه کړې ده پر خو امریکا هم نن د فراه د بریټ غندنه کړې ده کابل امریکایي سفارت جرسي بیان وایي چې بریټ دا په ګوته کوي چې طالبان په مکمله توګه د عامو بې ګناه افغانانو ژوند ته هیڅ درناوی نه لري د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې طالبان ته د دفتر خلاصونه بل دې ډلې سره دا من د خبرو لار خبرولو کې مرسته وکړي شاغلي کرزی پرون الجزیره ټلویزیون ته په مرکه کې اور بیا په دوحا کې طالبان ته د دفتر د پرانستلو ملاتړ وکړ د افغانستان د غزنی سیمه چارواکي وایي بهرنی سرتیرو په دغه ولایت کې په یو حمایي حمله کې څلور افغان پولیس او دوه اولسي وګړي وژل دي د غزنی د دې کولسوال فضل احمد ټولواک مشال ریډو ته د دې پیښې تصدیق کړی دی د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکو د هغو اتو لسی وګړو له خوشی کولو خبر ورکوي چې د طالبانو له خوا يرغمت شوی د کاپیسا ولایت د امنیت قمانداني ویاند همایون رشیدین مشال ټول د کسان د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې له دولت سره د لاس لرلو په تور يرغمل نیول شوی په جنوبي وزیرستان کې د لیویز شاوخوا 50 عسکر د احتجاج په توګه له کار کولو انکار کړی دی په کراچۍ کې وچاودنه کې د رینجر څلور عسکر پرون وژل شوی وو د شمالي کوریا فوج واشنگتن د خبرداري ورکړي چې یو به رحم حمله چې په کې د اټومي وسلو د استعمال امکان کېدلی شي د پاره پوځ تیار دی خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاک پوسټ تر لخر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پاکستان یو پر امن او مستحکم افغانستان لیدل غواړي او د یو امن ناکا مستحکم او متحد افغانستان په خپل دریز ټینګ دي او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره د افغان مشر تابله اړخه د شروع کړې شوې امن پروسې بریالیتوب ډیر ضروری دي او په حقلا چې کوم ګامونه پورته کیږي د هغې ملاتړ پکار دی د ادارې په وینا چې جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې باید انصاف د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په خاوره کې دونکو بریدونو باندې هم نظر ولري ادارې مخکې کې چې افغانستان کې د امن او سولې د پروسې لپاره یقینا چې د پاکستان او افغانستان کردار ډیر زیات اهمیت لري خو دې سره سره به په موجوده وخت کې د امریکای لخوا کردار لوبول هم ډیر ضروری وي ځکه چې د امن مسله یو نړیواله مسله ده او د امریکای او د نړۍ د نورو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرسته جاری ساتل د موجوده وخت اهم غوښتنه جوړیږي اداریه زیاتوي چې په دې خبره نه صرف د وړاندې راسي د پاکستان افغانستان او امریکای مشران متفق دي چې افغانستان کې تر هر څه وړاندې امن ته اړتیا لیدل کیږي اداریه اخر کې لیکي چې د پاکستان د پوسټ تر لخر جنرال کیانی چې د ایساف کمانډان جنرال جوزف ډینفورد سره په ملاقات کې د افغانستان د خاورې څخه د ځینو بریدونو خبره کړې ده باید چې دغه بریدونه زر تر زره ودرول شي ځکه چې د دې له وجې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی مخې ته راځي مشرق پښتون خپل ادارې کې وایي چې سعودي عرب کې وړاندې ورځو کې یو شمېر پاکستانی خوارکخ اونیولې شو او هغوی بیا پاکستان ته راولېګل چې اکثریت پکې د دیر د سیمې وو او اوس هم بعضی خلک د مام جیل کې بندي خو د دوی د تپوس هیڅوک نشته ادارې زیاتوي چې د تیر سمودي راسي پاکستانیانو سره سعودي عرب کې بد سلوک روان دي او په مختلفو مدونو کې سعودي عرب حکومت ورکون کارکونکو پیسو کې هم اضافه کړې شوې ده چې ورسره یو عام سړی هر کال تقریبا 9000 ریال سعودي حکومت ته ورکوي چې ورسره هلته د موجودو پاکستانیانو کارکونکو ژوند ډیر ګران شوی دی. ادارې زیاتوي چې بل خبره دا هم ده چې فلپاین، بنگلاديش، هندوستان او نورو غیر مسلمو ملکونو خلکو ته پاکستانیانو فوقیت ورکړی کیږي. حالانکه سعودي عرب د پاکستان ملګری او رور ملک دی او هر سخت کې د پاکستان ملاتړ کړی دی، خو کېدای شي په نړیوال کچه راتلونکو بدلونونو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر پرېوتی وي، ځکه چې د دې نه وړاندې سعودي عرب کې پاکستانیانو سره دارنګ سلوک نه کېدو. نو باید چې د پاکستان اعلی چارواکي دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال او رسپانه د هغو ریپورټونو په حواله لیکي چې چین پاکستان باندې د یو اټمي ریاکټر د خرڅولو پلان لري چې امریکا لپاره د اندېښنې یو خبره ده. بل پلو سټیفر سیرنیزی ادارې د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د واک موده د ختمېدو سره سم د افغانستان د راتلونکي په اړه ځینی اندېښنې په ګوته کړې دي. د دوړ مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل رسپانډ لیکي کسه هم داسې رپورټونه دي چې د چین خارجه وزارت خپل زوړ ملګری هیواد پاکستان باندې د 1000 میگا واټو اټمي ریاکټر د خرڅولو پلان لري، خو تر اوسه چین د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. رسپانډ لیکي دغه تړون د واشنگتن لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده. کسه هم ظاهرا پاکستان د امریکا یو ملګری هیواد دی، خو د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چې پکې اټمي وسلې د تیزی سره وده کړې ده. دغه هیواد د مذهبي توندلاریتوب، بې ثباتی او اقتصادي بدنظمي سره مخامخ دی. رسپانډ لیکي د پاکستان په شان هند هم د اټمي وسلې د نخورېدلو تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړ چې په هغه وخت نوې دلی د نړۍ د اټمي تجارت نه بیل شو. وروسته بیا د هند او امریکا ترمنځ یو تړون سره په هند بندیزونه د لرې کولو ژمنه وشوه، خو په دې شرط چې هند د اټمي موادو د نړیوال انتقال د چارو ذمہواري ډلې انسجی نه د اټمي تجارت اجازه ترلاسه کړي او ورسره د حفاظتي اقداماتو یو راضینامه لاسلیک کړي چې له مخې به د اټمي انرژي نړیواله ادارې IAEA ته پاول ځل د هند غیر پوځي اټمي مرکزونو ته د تللو اجازه په لاس ورشي. د اټمي وسلو د نخورېدلو د چارو ماهرینو په اوباما انتظامي غږ کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ یا تړون چیلنج کړي. د هغوی په باور دا د چین لخوا د اټمي سپلای ګروپ NSG سره د شو ژمنو خلاف ورزي ده چې له مخې غړي هیوادونه هغه ملکونو ته اټمي مواد نشي برامدولی چې د اټمي وسلې د نه خوریدلو د تړون برخه نه دي، لکه پاکستان. رسپانډه لیکي د اوباما انتظامیه دا نشي کولی چې په آرام کینی او هیڅ اونکړي چې د اټمي وسلې د نه خوریدلو پالیسي ټکی د خپلې خارجه پالیسي مهم بنیاد ګرځولې دي. او اوس چې په NSG باندې اعتماد په خطر کې دي، کولس مشر د پاکستان او چین ترمنځ د تړون په لړ کې څه موثر چیلنج وړاندې نه کړ، نو په هغه باندې به هم باور اغېزمن شي. بلخوا سیړنیز اداره سټریټفورډ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی به په 2014 کې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو د پلان نه 100 میاشتې مخکې د خپل واک موده پوره کړي. د ادارې په خبره کرزی د طالبانو د حکومت نه پس د هیواد یوازینی ولسمشر دی او د هغه تک د 2014 وروسته د هیواد د استحکام په اړه پوښتنې راپورته کوي. له دې سربیره یوه مهمه خبره دا ده چې د کرزی صدارت ختمېدلو سره سم د طالبانو سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې دي چې لاول نه ستونزمنې وي. اداره د طالبانو د خوښې حکومت او په غربي طرز د موجوده حکومت ترمنځ د توازن په هکله پوښتنه راپورته کولو سره لیکي چې ملا عمر یوازې د موجوده ولسمشر ځای نه نیول غواړي، بلکې هغه داسې یوه پاچاهي غواړي چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته په سیاسي دور کې د مذهبي چارو مشري هم وکړي. داسې نه ښکاري چې واشنگتن به له دې سره ومني، خو د کرزی تک د دننه نه نظام کمزوري کوي. د سټریټفورډ په خبره آیا د کرزی جانشین به د افغان ریاست استحکام په ځای وساتي چې دا ډول د طالبانو سره مذاکرات وکړل شي، او آیا افغان پوځ به په داسې حال کې د جهادي غورځنګ سره مقابله وکړل شي که چېرې د نیټو ځواکونو د تګ نه وړاندې کومه راضینامه ونه شوه؟
ملیحه امیرزاده وش تاسو ته نړیوال مطبوعات وړاندې کول. اوس هم لژمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي. د دې اونۍ په خبرونه کې په پېښور کې له یوې داسې ادارې په اړه تاسو ته معلومات راغونډ کړي دي چې خلکو ته، ځوانانو ته، په خاص توګه د قبایلي سیمو ځوانانو ته په دې اړه روزنه ورکوي چې څنګه د ډبرو له کار څخه ګټه پورته کړي. د ډبرو د قسمونو او د ډبرو د تراشلو او لاغ څخه د ګټه پورته کولو په اړه د روزنیزه اداره کار کوي. راځئ چې د منور شاه د پروګرام واورو.
د
دے کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روښانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نه کړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فایده. د تعلیم اولنۍ فایده خو دا ده چې تعلیم د انسان نه د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په ښه او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابلې جوګه شي. او دویمه خبره ده چې که ځان خبر ساتي او مهنت کوي نو د تعلیم په ذریعه با عزته جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلي سیمې نوی کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکۍ چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلي کې ګډي بیزې یا څاروي ساتي، یعنی مالداري او یا زمینداری کوي، نو د بې تعلیمه تن لپاره دغه کار ښه دی، خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي، ځکه چې قبایلي سیمه د قیمتي کانو د ذخیرو نه ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سنټر آف اکسلنس کې د کانو د پوهنې، کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څانګې مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپل ادارې په اړه وویل:
دا سنټر مخکې ورکوټه ور سنټر یو د کم از کم د 15 سټونټان د پاره جوړ شو او د یونیورسيټي کې جوړ شو. نو تقریبا د 2000 کې دا غیر پس دا کارو شو چې یو اس ایډ والا دا غوښتل چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې د فاتا د خلکو سره مرسته وشي. نو دا هغه سلسله کې هغه داسې کار وکړو چې زمونږ یونیورسيټي له سلپاسا $1 million مشینان او اکوپمنټ د سنټر له ورکو. دا ورکوټ سنټر غټ شو او د ته موږ نوم کېښو جیم جیولری سنټر آف اکسلنس، چې کم از کم دا ویلی شم چې په دې ایشیا کې یا په دې زم په دې سیمه په دې علاقو باندې 10 سنټر
احتشام الله خان وایی امریکایی مرستندویه اداره یو ایس ای آی دی ورته په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلي ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وایي:
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجي وایي، د کانو پوهه، د کانو اصل نقل ښه او بد، او بل دې سنټر کې بل ډیپلوما داسې ده چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلوما چې دي زمونږ په دې سنټر په دې پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې دا سنټر آف اکسلنس کې کیږي. دا داسې کار ده چې د دې 15 میاشتې د جیمالوجي د کانو پوهه چې موږ وایو، او 15 میاشتې د دې لیپډري د کانو کټ کولو او دغه هنر چې دی د دغې لپاره د 15 میاشتې دي.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه وویل: دوی ډیره ترجیح قبایلي طالب علمانو ته ورکوي.
د مېرټ خبره چې راشي نن بیا به د فاتا د خلکو کې لکه کم راشي، ځکه چې بیا خو به د پېښور یا د نور یونیورسيټو د کم خلک چې راځي کنه، نو دا غو اډوکیشن ډیری لکه یو سړی په فاتا کې ولک لسم کړی دی یا دولسم کړی دی، نو دا هغه به څنګه زمونږ انټری ټیسټ پاس کوي؟ نو د دې لپاره موږ د مېرټ داسې کې خو چې څوک لاول راغی او لنی کسان چې 15 کسان والو د سحر کلاسونو د پاره او 15 کسان د ماخام کلاسونو د پاره، او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې 40 کسان د سحر او 40 د ماخام. نو بیا دا 15 چې ختم شي بیا به 15 میاشتې پس بیا شروع شي. دا سلسله هم داسې روانه ده، خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو، نمبر آف سټوډنټ چې دی کنه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ تر ورځ انشاءالله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پښتنه نوموړی وای:
د دې جیمالوجي ته لپاره موږ 12 یې خوده چې یو کس 12 پورې سبق ویلی، کو ساينس ویلی کو آرټس ویلی، په چې 12 پورې ویلی نو په جیمالوجي کې ول موږ داخله ورکو، او هغه خپل فیس چې ده 15,000 روپۍ ده د 15 میاشتو، او د فاتا د خلکو د لپاره 1,500 ده، او دغه شانته د لیپډري د کټینګ پالشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې د دې لپاره موږ 10 یې خوده ده چې کم سه کم 10 ویلی، او فیس دې د ټولې ډیپلومې 15,000 روپۍ، او د فاتا د سټوډنټانو د لپاره دا 15,000 روپۍ ده، او د عمر په کې څه قید هم نشته. دا د تبو ما کوم سره کو د 10 کال یو کو د 1.5 کال وی او کو د 10 کال یو وای چې دا سبق د جیمالوجي لیپډري کول خوړم نو موږ راکلشي.
احتشام الله خان وایی د پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندویه ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کمه خرچه قبایلي ولست ورکوي، ګنې په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسٹی یا دنیا واحد ملک تے پاکستان چہ دے اکتتا دا فیس خبرو کما نپا برطانیہ کے چدے 9000 پوندا دا پنزو میاش تو فیس تے دا جیمالوجی امریکہ کے 15000 ڈالر دا دے فیس تے چلت کے ہوئے پا بینکاک کے وے 15 لاکھ روپی دی پا پاکستان کے دونا ارزان او دونا خس سینٹر چدے امریکنیان و یو ایس ایڈ منگلا جوڑ کرے دے او اغو دا فیس 15000 روپی خود ہے دا پنیش حساب دے
نوموړی وایي قبایلي خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي هغه د خزانو ډک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوي او هنر ضرورت دی
قبائلی سیما دا خزانو ڈکا دا نم کم دے دیکھا سے باجوڑ نہ شروع شم دا باجوڑ زمرد یو تا ایمرلڈ وئی انگریزے کے پاور سرا بیروج چپ انگریزے کو تا ٹورملین وئی پمومندو کے زمرد شتے گارنٹ پس کشتے پٹائٹی او کانی دا ہم پکشتے حقیق پکشتے بیا کتا دا سے دے وزیرستان اوانا تلاشی انت کے نایاب قسم کوارڈز وطا وئی اگا پیدا کی دنیا کے بل زینشت ہے ہم دغا زی کی دی بیا کتا دا سے دغا تراشے دے اور اگزو جنسی تا پالا چینار تا دغا زی ہم نایاب کانے پیدا کی اگزنائٹ و تاوی شن گارنٹ پیدا کی گی اور کتا دا سے بیا منگر دے خیبر تا رو گرزو دا خیبر دے جنسی چی دا پدے کل دنیا دا سے آجیبا گونتے کانی دی چی دا نایاب بل زی نشت ہے نا ہم پدے سیما بانی دی بیسنس سائٹ و تاوی زرکون و تاوی اور فلورائٹ اور سب زتا تسو ہے مچے آجیبا آجیبا نمونے دی دا مچے تا تسیافی دینا نور با پکیوں دیر زیادتی
احتشام الله خان زیاتوی په راروان د ستمبر میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به یې اشتهار راځي نوموړی په پېښور انجینیرنګ یونیورسټۍ کې د جیمالوجي سنټر آف اکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیدارۍ یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو روخانه مستقبل پروگرام ته اغواګي او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکوو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلي لکان او جنکۍ چې لک تر لګه لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پېښور انجینیرنګ یونیورسټۍ کې د جیمالوجي سنټر آف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه ښودل کیږي دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته سمره ګټه ورکوي د هغې نه سوچند زیاته ګټه ترې قبایلي ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده
دا من کم کورسز کو دلتا کنا زین په 5-6 مہینوں کې انسان مطلب دی دونه زیاته ذکر وو کی کنا لکا سکل پیدا شي کې دی لکا خپل لایف خو ایزیلی تیرول شي اغه نه علاوه دا جیمسٹونز کم ڈپازټس دی اغه په دی مطلب دی من ٹرائبل کم ایریاز دی په دی کې خډیر دی منرل شو جیمسٹون شو نو کده دی پراپر ٹریننگ وشي اور خود دی بزنس هم کولی شي اغه نه علاوه کټینګ پالیشنگ وو کی نو دی مطلب دی لکا خپل یو سیلف ایمپلویمنٹ دی نو دی په یو کې یو کمره کې خپل خخ کوله انکم کې شیل اصل کې مطلب دی لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو په انشته دي په دې شي کې دا جیم سٹونز متعلق د کم قیمتي کاني دي دی متعلق خلکو کې آگاهی نشته دي
شاکر الله وایي د سیمه خلک چې کاني نه پیژني نو زیاتره په ارزانه بیا ترې خلک یو سي خو که د قیمتي کانو لپاره دا کورسونه وکړي نو خو په اسانه ځان خپل روزګار هم شروع کولی شي بلکې په قدرتی حالت کې چې یو کانې وی او د هغه په معیاري طریقه کټینګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډیر زیاتیږي
کدی پدی قیمت باندې پويږي او کسي پہچان کولې شي نو دا دینا دی تا ډیر زیات فائدہ دی بیا د دې خپل کا کټینګ پالشینګ وتی نو لکه یو جیم سٹون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغه کټینګ پالشینګ نه شي خراش تراش کنه نو هغه صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه کددی صحیح کٹنگ پالیشنگ وشی نو دا اصل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی 50م کی دیشی اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری زیم صرف دا سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو ہنرمند خلق به پیدا شی او زیم ددی ډیر مسئلے به حل شی او ددا کور جواب دی
نو موړی وای پختانه او په خاص توګه قبایلی خلک ډیر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خ آسان او ډیر آمدن تر لاسه کولی شي
یو سړی دی په هغه لکه عام کم پیشي دی لکه دا مال مویشی شو یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي. که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي که نه. خو دا داسې سیز دی که ان کیس دی لکه مطلب لکه مایننګ وکړي صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب د هغې مارکیټ پوهه دی ته راشي نو په کم ټایم کې هغې نه زیاته ګټه دي رسېدی شي خو که لږه پوهه وي او دې دپاره مطلب دی لکه جس دوه لسم تعلیم ضرورت دی او کټنګ پالیشنګ کم دی خراش خراش اگے دو پارا میٹرک ضرورت تھی پا پانچ مہینوں کی غاد دیشی اہل کی دیشی آسانی طریقے سارا لگ ٹریننگ دے سو دونوں گرانم نہ دے پریکٹیکل لے یعنی عملی دے کنا تکلیف فلم نہ دے مطلب نہ کری گی انسان.
شاکر اللہ د پیخور انجینئرنگ یونیورسٹی کے د جمالوجی اینڈ جیولز سینٹر آف ایکسلنس کے استاد دے نوی کل توائی ک لسم یا دو لسم تعلیم کڑے وی کار روزگار نه لري نو په کومه سیمه کې چې دوی سروي ساتي یا زمیدارا کوي هم دغه د قیمتي کانونه ډکه ده خو که دوی د هغه د پیجندلو یا کټنګ او پالش لپاره زده کړی وکړي. په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو کټنګ او پالش په حق لپاره د پیښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جمالوجی اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله او رگزی جی کی سره تعلق لرم او اوس ریسنتلی ما بی ایس جیولوجیانز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړه لا وستاسو راغلی دا جمالوجی چې وړوکه غونټه کورس ته یا ډیپلوما دا یو هنر ورته مونږ ویل شو نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکې؟
نو اول الله خدای چې جمالوجی کوم له بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري دا چې منرال زودا پکې مونږ سټډي کوو او بل زغه چې دې تر اغنه مګ دی هغه چې را شوق ما مو جهر دا زغه کیو ایکسترا غون تا کیو او بل داسې جابز خو شته نه فی الحال نو بس مو یې جره سره ټایم بزایږي یو نو نه خیر چې لاس ته سن سره راځي سره نالج شو سټډي زکی.
نو څه فکر کوي چې مخ کې بیا کفرس ک تاسو ته دوا د سه آپشنز راشي دوا لارې درته مخ ته راشي چې یو خو نوکری بل خو تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانول شي ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا څومره خزانی دي د خپل سیمه او په دې پلټولو کې نو تاسو به کم خوازی؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جاب وي که نه چې هغه اکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جاب وي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي داسې جاب وي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم داسې پروجیکټ وایز په کې کار کړی شي نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم شیزونه دي دا هم ور سره انټچ راشي سره هغه شي را شامل شي او بل دا خبره چې بیا ور سره نور کسان هم پکې انوالو شي لکه اوس جمالی جي دا جمالی جي سره ریلیټډ ما ته داسې اگر میں لوگ جی ایز اے بزنس پتور مانیں کی دے شی او بل زما ایز اے فیلڈ میں سٹل شو یا دسی جی ایل جی سنگ را دام ایز اے بزنس پتورن کی دے تو فیلڈ مو ماغ شون دا دوان شی نہ پدی کر اگل
ډیرا مننه. داوود پیخور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجی اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنې شرط یې 12 تعلیم دی په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولې شي په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخبرې کړي. وای بی ای یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګاری نه وو.
ما دا غزینا الته کې اصل کې دوه کورسونه دي یو جیمالوجی دی کم چې دا کانو په هور کې کنه کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبا کې ویل شي کم چې دا مطلب نقلی حدیثی کانی کنه کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دا جوړی نو دی یو په هزار کې دا اتوی چې دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نقلی دی کنه هغه پورا هغه سره اکوپمنټس دي مطلب مشینان دي ما هغه چې هغه ځینې چې ما کورس کو دا غینې پس چې به ما ته کانو پورې مطلب یو پورا هغه ملاو شو ما ته چیرې دا د څه کانې دا
نو موله وای د کانو د پوهنې یا جمالوجی د ډیپلومې نه پاسې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړه غو ما مارکیټ ته راغم یو سره کیناستم بل سره کیناستم مطلب دا چې ټول سره رو 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 بس ما چې دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنټ مې سٹارټ کو کنه ډېر کم راغ نه مې سٹارټ کو خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو ریپوټیشن هم پکې جوړ شو خو هغه پکې جوړ شو دکان نو بس دا چې سٹارټ کې مې مطلب دسے لو اغنا میں سٹارٹ کو انویسٹمنٹ مطلب کاری با میں رسل کٹ فارم کے بما رسل رپ میں رسل خام خال تو ہمات ایکسپیرینس شو کنے چہرہ دا دا کانے دا دا کانے دا دمر ویلیوبل دا دمر ویلیوبل نہ مطلب دے دمر زیاد قیمت دے دے دمر نہ دے بس اس ماشاءاللہ مطلب کار خروان دے لگے او پکیرو انویسٹمنٹ پکی کو
عبدالجلیل افریدی وای د کانو کاروبار د یو زر روپو نه هم شروع کیدی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللی شي. د پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف اکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوی کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چی او چیز ده دی او داغه پکار را واسطه شه زایا کی نه په دنیا کې او خاص کر د قبایل او خلکو چې د دې ملک دا قبایل د کانو نه ډکتی او هر قسم کانی پکشته او چا سبق دوله سم ویلای هغه د راشي زمنګ سره د جیمولوژي د کانو خو هي زکی کو چا لسم ویلای هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی بل د ټول لخه خبره دادا چې کم فیس چې دوی ته یو فیس وته نیم ده او د خو وای ما خلک را سون راضی راضی لري منګ وس غزل ته پرست کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي دا هنر چې ده کنه دا ډیر ضروری ده دا خاصه د یم کوتا خلکو چې دی ضرورت ده ډیپلوما نه فائدہ والی.
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ورکوي بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
ظلم زور تا د دوران پریدو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران پریدو من پیا ولا رحم لارا د جانان پریدو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران پریدو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران پری دو سرور اخلو لمنا د ایمان پریدو منت سرور اخلو لمنا د ایمان پریدو من پیا بلا رحم لارا د جانان پریدو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران پریدو چالا سو کی دکانی او پیولی منگا مقصر دے تنفرت نام اپزان پریدو مقصر دے تنفرت نام اپزان پریدو مون پیا والا رحم لارا د جانان پریدو تمرا لا سنا ظلم زور تا دوران پریدو